دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
ساعت شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتونو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي مترو پورې اورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به ساعت کې د شپېتو او اتیا کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تم لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمریني لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پایل کې د سفر د ارزښت پکلغه کیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه که تاسو د زده کړې له طریقې ورته وګورئ یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ او یا صحي ګټې که تاسو وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی. دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعاً خلک چې د هیواد بهر دی څوک هغه اسلام او کوم دین چې یو چا سره دی هغه د خپل کس او خپل شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په اتلسمې پېړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ دا وکړل هغه وکړه نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته یې تاوان دی بلکې ټولنې او هیواد ته یې تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې، مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې ورسره لاړ شي، دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوند پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګیږي، راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته، یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتر راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی، ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغور د شاته وګورل برتا. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه ده برابر کړي او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي ال تخپل تداوی وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي، کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره تبادله لپاره سفر کوي، خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي، تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته، د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره خپل د ریسرچ لپاره زی، همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي، خلک کوي، د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي پانګوال زی پانګونه کوي، د نورو پانګوالو سره یو ځای کیږي، بیرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله تاسو په خپلو خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي، په دغه سی یو وخت بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبري وکړو،
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نشوي او فعلا د کابل اداره ورته وایم په دغه باندې راځي. لکه چې ته یو ځوان دی، ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی، تاغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکي، د کار زمينه ورته نه برابره، نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، یغم کژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کی. کچیر په وسنی نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو، کدا ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک بزرونه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خودی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسو ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه یي، ماشومان یې په غاړه یي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته او کار وکړي، باید په هیواد کې پاتې شو، مړ کیږي دغه نه. نو دا وی چې دغه مرګ نه خدای چې د اولاد مخې ته مړ شم، کله بهر ولاړ سم، کار ولاړ کیږي، هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کړم، که ورسیږي خبره ده او که ونه رسیږي مرګ دی.
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي، ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي، په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي، وایي چې زه یو پلان لرم، دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس نه، زه ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکلې بڑا آیا لرئ؟ وینا بیا هم تاسو پلان نه لرئ؟ نو نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي باید دوی د سفر مشخص اهداف ولري. اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل دا یو هدف نه شو. که چیرې انسانان یو سفر کوي باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ قدم په قدم دورته خپل اهدافو ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسیدل. که ته بې هدف حرکت کوې چې زه یو چیرته لاړم کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسیږي انسانان. بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده. او بالاخره چې هیواد ته بیرته راستنیږي هغه به هېڅ سره نه راستنیږي، هېڅ به نه یې کړی، ژوند به ونه تېرېږي، پیسه به ونه تېرېږي، هر څه به ونه تېر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له هغه څه چې هلته روان دي له هغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي. څوک در باندې په هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تاته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځان تطبیق. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه
اوسي. صدیقي صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان څه رقم وینې؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روحن آرام نه دي، ذهنن آرام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستی او اکاډمیک ماحول کې یاستی، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حلیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حلیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیف سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په سیده، کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي. تر ډیره نشو ویل خو تر یو حده افغانان نن سبا ګورو واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي. خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي، فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي همدغه شاخه کارونه به کوي. نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته، مګر دا یو ډېر غټ کار ده او غټ همت دی چې خلک یې کوي. خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کیږي، غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ، دفتر کې کار ولرئ، آرامه کار ولرئ، ښه ژوند ولرئ، نو باید درسونه دي وي وطنوال مو.
بله، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جار و جنجال ډېر زیات نه دی لیدلی؟ دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي، مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي؟
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو، په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو، افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې. هر یو چې وګوري د روانو لحاظه ښه نه دي، دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي، د فامیل جنجال ورپسې دی، د هغوی نفقه پیدا او نور مسایل دي، دغه ټول خپل یو سټرس دی، یو نو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه. نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره. خو بیا هم ډېری وطنوال مهم مات کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي.
بله، د کورنۍ مرسته څومره کېدلی شي چې دوی په پوه ودرېږي او
هر څه مشکلات چې په خاطر کړی دي هغه یې کړی پرمختګ خواته مخه کړی.
کورنۍ ستونزې خو هیڅکله د منځه نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی، هغه اوسط فامیل ته ونیسه 15 کسې د فامیل خور سره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل او بچنه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 کس نور هم ورسره دي.
بله،
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیاته چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کس فلانه په امریکا کې دی او په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي ده او ساتیریان او مزید زیاده د وطني خبره. دا سدا برعکس خبره ده، دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لاسه وطنوال مخ دي. دغه خپل یو ستونزه ده، دغه خپل یو ټراما ده خلکو لپاره چې دا داسې ذهنن د خلک نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي، ځکه چې هلته د وطن توقعات ګوري. وطن کې هر یو فکر کوي څوک ورته راته وي چې موږ راته واخله، څوک راته موټر راته واخله، څوک وی چې زرنج راته واخله، څوک وی چې آیفون 14 راولېږه. دلته به خپل بیچاره یو ساده موبایل به ورسره یلته ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونو وي. دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي.
بله صدیقي صاحب، تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې، بیا راغلل په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله. اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې داسې شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرامه ونه اوسي؟
د کابل ادارې ته باید داسې ووایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پېژندلو نه د لاس واخلي، اول د خپل دننه د هېوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي. چې کله په خپله هېواد کې دی په لکهاو ماسترانو دکتورا او اکاډمیک خلک پراته وي، دوی نه چې تاسو داونه کې د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چې راوتل دي نه خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده، نه هغه ډار دی، هغه آرامي نه ده، هغه اصلا ډار دی. نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کی ګټه ترې پورته نه کی دغه خلکو نه، او هغه په کار ورنګماري نړیوالې هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیژندلای. دوی د باید سیاست د دین نه لري کی، سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی. د دې دوه تر ما ډیر غټ توپیر دی، سیاست په خپل ځای، اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مکه اسلامي نظام یو، د اسلام څومره چې زه په کویګم زه ډیر وړ کوار نه کان زمونیا خلاصه او ټول د موږ لوستې دی فقه، ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل چې ویلي چې خزه د تعلیم ونه کی یا باید کار دی ونه کی. دا ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل. نو دوی کچېره غواړي د کابل اداره به ضرورته وایم، دوی کچېره غواړي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي، او هغه د دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک بېخ نشته او هغه خپله درې کاله کېږي هغه چا نه دی لیدلی. دوی نشي راتللی میډیا ته، مخ نشي ښکاره کولی چاته چې زه څوک یم، تاسو ته څه پلان لرم. درې کاله واوخته اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي، نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېږده. دوی نه به موږ غوښتنه هم دا ده که غواړي چې هېواد مو آباد وی، که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني، اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره ښې اړیکې ولرئ، دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هېوادونو ته، چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي، فکر کوم چې دا د نه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په اخر کې کدارت وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوال په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هماغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغسې بیا وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ آمد بجنګ آمد. بچیان د فامیل د په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن دوی باید هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یست، په جنګونو کښې م تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یستو. جنګ نه نور نورم زړه مور دی، جنګ هېڅ څوک نه غواړي. خو کچیر حاکم نظام دغه مسائل ته متوجی نشي، فکر کوم چې خله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېد دغه سبب بیا شړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډیره مننه کوم. وخت
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بای نه ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شته په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزنه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلې ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا شو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نشي او آرام فضا ولري.
د یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کی جامعه ته یو مریض تقدیم نکي نو باید دی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي د په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقدي او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. ایده منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفر شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپله شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي. خپله شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپله، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وایي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د دې یو فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه دا چې د راضي ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیر زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوی ته وضعیت څه چې نه د منګه کم خواهشات چې دي د یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده د یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو، وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي، او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځ ته راځي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په آخر کې یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې ودونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکېل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډیره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تللی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده، شکار کوي، هغوی به ډارني، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري. ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لری، نو د امبی اولادونه به مولری، نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو خا هغه دا چې زغم ولري یو بل ته.
ډیره زیاته مننه خپل وخت صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک. درندستانو دا و دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.